سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فرید سیال د شمس الحق آزاده تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بشري حقوقو د څار سازمان یوې چارواکي د پاکستان لخوا د بي اسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار نن په خپل لیک شبکه لیکلي په داسې حال کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده، پاکستان په چوپتیا سره یو میلیون او ولکه کسان افغانستان ته ستنوي، هغه هیواد ته چې د هغې په لیکنه د بشري بحران سره مخامخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. په پاکستان کې د ډېرو افغان کډوالو شمیر څلور میلیونو ته رسیږي، خو د اسلام آباد د شمیرو له مخې د بې اسناده افغانانو شمیر 1.5 میلیون څخه لوړ دی. پاکستاني چارواکي وایي هر ورځ له 100,000 ډېر افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، او په عین حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالو د کورونو لنډول هم پیل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تر اوسه په افغانستان کې 93,000 زلزله ځپلو کسانو د خوړو نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپلې شبکې په خوني ټویټر لیکلي دي دغه مرستې د CBPF پاتسیر ادارو په همکارۍ برابر شوې. په هرات کې د تیرې میاشتې ځینې زلزله ځپلي کسان شکایت لري چې له هم کافي اجلو مرستې ورته نه دي رسېدلې او شپې په خلاصه فضا کې تېروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي له هغې بس په نسخه چې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره یې غوښتې وه، یوازې په سلو کې 26% ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو بسپنه غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت پر ځینو مسایلو د بحث لپاره ایران ته لاړ. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل لیک شبکه لیکلي دي چې دغه هیئت نن شنبه د ایران په بلنه هغه هیواد ته لاړ. ویل شوي دي چې دغه هیئت به پر دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورت، سیمه ییز اتصال او نور مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د دوی هیئت به په چابهار بندر کې د افغانستان د ونډې پر پراختیا هم لیرنی چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبان حکومت وایي د دوی ورغلې هیئت څه کوي چې د افغانستان د کرنې، قانونو، ترانسپورت او صنعت په برخو کې د ایران پانګونه هم جلب کړي. ایران د هلمند سیند په اوبو کې د زیات حق غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ازمري یا ست میاشت کې د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت تا د ایراني پلاوي سفارت تایید کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایراني پلاوی په دهر اورود کې د اوبو کچه د کچه د نورمال کلونو پرتله خورا کم ګڼلې وه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې 9 تنه افراطي وسلوال وروسته له هغې په تصفیوي عملیاتو کې وژل شول چې نوموړی د پنجاب ایالت په مانوالۍ کې د هوایي ځواکونو پر روزنی زاده حمله وشوه. د پاکستان پوځ په ویلامیه کې چې نن یې رسنیو ته لیږلې د پاکستان د هوایي ځواک عملیاتي شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی. یوازې پر دې اډې د حملې پر مهال 3 غیر فعال الوتکې زیانمن شوې دي. پر دې هوایي اډې د حمله نن سهار شوې ده. د تاریخ جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې چې لږه پیژندل کېږي د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. تر دې مخکې د پاکستان پوځ پر دې اډې د حملې پر مهال د 3 حمله کوونکو د وژلو خبر ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه 14 پوځیان په بلوچستان کې هغه وخت وژل شول چې د موټرو پر کاروانې حمله وشوه او شپږ ملکیان بیا په خیبر پختونخوا کې د پولیسو پر موټر د حمله پر مهال ووژل شول. او په غزه کې روغتیا چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرائیلو په هوایي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پاوز بیا وایي چې د حماس ډلې فرتي وسلوالې په نخه کړې دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د شنن په اردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلی ډیپلوماټ په غونډه کې د اوربند لپاره د عربو هیوادونو غوښتنې واوري. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا چارواکو پرون جمعه ویلي و اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی دی چې د ټپي شو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل و. ول شوې دي چې په دې پیښه کې شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پولیسو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدد وروسته غزه ښار کلا بند کړ. د اسرائیلو په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې در خبرونه کې دا مطلب لرو. امریکا وای په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د سای وی پی 1 او پی 2 کې سونه لري د خوندیتوب لیکونه سوال دي. دا چې له پاکستان د افغان کډوالو د سلو لړۍ روانه ده او دغه کسان چې د طالبانو د راته ګروسته پاکستان ته تللي اوس مال په څه وضعیت کې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وو. همدارنګه د هغه میرمنو چې له پاکستان بیل دې چې نارینه یې ورسره افغانستان ته راشي افغانستان ته راغلي په څه وضعیت کې دي؟
هیڅ شی نه لرو چې لاړو کوی دا بېګا ته باران را باندې وسو دغه بچیان مې دي واړه دا غونډه همداسې په بایبه په ډاګ باندې ناست دي.
دا چې د دغې ښځو سره ولې نارینه افغانستان ته نه دي ستانه شوي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په سویل کې په کندهار ته هم ورشو چې زده کوونکي د درسي کتابونو د کمښت شکایت کوي. همدارنګه پر دې به هم نثر راپور واوري چې په هلمند کې کروندګر شکایت کوي چې هلته یې د انارو حاصلات کم شوي. که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. امریکا په پاکستان کې میشتو هغو افغان کډوالو ته چې له دې هیواد سره د ایس ای وی پی 1 او پی 2 کې سون لري د خوندیتوب لیکونه سوال دي. په دې لیکونو کې چې د بریښنا لیکونو لري دوی ته استول شوي د پاکستان له پولیسو غوښتنه شوې ده چې دغه لیک لرونکي کډوال چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د کیسونو څېړنه کوي باید له دې هیواده ونشړل شي. په پاکستان کې میشت یو شمېر کډوال چې د پی 2 کیسونه لري ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه میلیونه یې ترلاسه کړي دي. خو دوی وای ویر لري چې د خوندیتوب لپاره خایي د بسنه ونه کړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه شوې د امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې میشتو د ایس ای وی پی 1 او پی 2 کیس لرونکو ته د خوندیتوب لپاره د بریښنا لیکونو لارې لیکونه استولي. په دې لیکونو کې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري استول شوي په ناغوښتونکو ته لارښوونه شوې چې د پاکستاني پولیسو د پلټنې پر مهال دې له نورو اسنادو سره یو ځای دا لیک هم پولیسو ته وښودل شي. په لیک کې د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې دغه لیکونو درلودونکي کسان له متحده ایالاتو سره د پناهغوښتنې بېلابېل کیسونه لري او باید له دې هېواده ونه ویستل شي. په پاکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو چې د پی 2 کیسونه لري ازادي راډیو ته تایید کړي چې دغه مکتوبونه یې ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مکتوب د دې لپاره لیکل شوی چې د دې ځای حکومت ته دا ثابتوي چې دغه شخص د امریکا متحده ایالاتو سره د پی 2 کیس لري او کله چې د دې نه د ماجرونو د ایستلو په مسله کې پلټنه او پوښتنه کیږي دوی کولی شي چې خپل دغه مکتوب د خپلو نورو اسنادو لکه ویزه او پاسپورټ سره پولیسو ته وښيي تر څو هغه په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي او د ایستلو د مسلې نه معافي.
د پاکستان په امدي خار کې یو افغان خبريالي خاطرې نوري چې دا هم د پی 2 کیس لري ازادي راډیو ته ویل چې د غلي کې تر لاسه کړي خواندېخنه یو خوده چې خاید دوی د خوندیتوب لپاره دا شان لیکونه بسنه ونه کړي.
دا د دوی د استولو په بهیر کې هله بخون کې خبر دی خو په پاکستان کې څرنګه چې موږ معلومات لرو پولیسو لخوا د غلټرې چې افغانانو ورته خودلې د تفسیر شوې دي او دوی بیا هم بندیان شوې دي. مطلب دا چې د غلټرې د دوی د امنیت او د دوی د ساتنې لپاره ډیره د اعتبار وړ نه ده.
د امریکا حکومت په رسمي ډول د غلیکونو پاړه څنګه دی ویلي خو تازه 13 ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د لیک د دوسیو د ژر بشپړېدو پر اړتیا ټینګار کړی ویلي دي چې پاکستان په دې برخه کې له مهاجرمنونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د یو شمېر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز بلوچ 13 ورځ په خپل ونی زغونډه کې ویل پاکستان په دوه اړخیزو خبرو کې دغه هیوادونو لوري ورکړل شوی لیستونه څیړي. میرمن بلوچ ویلی د دغه قضیو څیړل ژر تر ژره اړین دي چې لمخي افغانان لزان پرته دریم هیواد ته ولېږدول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي دغه شان ویلی چې هیواد به په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو هنرمندانو او مدني فعالانو د کډوالۍ دوسیه په ډیر حساسیت سره وڅیړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي چې په پاکستان کې نږدې 200 افغان خبريالانو ته له دې هیواد د شړلو ګواښ شوی. دې ټولنې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، دا خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې، وهلو، خپل سری نیولو او د کورونو د مالکانو لخوا له کوره د وستلو له خطر سره مخ شوي. د بی پولي خبريالانو ټولنې په زور د هغو افغان خبريالانو بیرته ستنول چې پاکستان ته د امنیتي ګواښونو له امله تللي، د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بلل شوې او زیاتوي د عمل په بشپړه توګه د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې د بې اسناده افغان کډوالو د ویستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه تر ګواښ لاندې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنرۍ د مهاجرت نړیوال سازمان او یونیسف په یو ګډ اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې لیکلي، دوی د اغیزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژور اندېښنه لري او تر خواهی له پاکستانه د دوی د ویستو د احتمالي پایلو په اړه هم اندېښمن دي. دغه شان د بخښنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټ واچ ویلي چې له پاکستانه په بیرحمانه ډول د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو بهیر روان دی. دغه سازمان نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي، هغه هیوادونه چې له ګواښ سره د مخ افغانانو د ویستلو ژمنه کړې باید په پاکستان فشار راوړي تر څو له دې هیواده د کډوالو د ویستلو بهیر ودروي. برطانیې څو ورځې وړاندې له پاکستانه د هغه افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه چې دغه هیواد ورسره د ویزو ژمنه کړې وه. د جرمني د خبري اژان تر راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد 200 افغان کډوال برطانیې ته انتقال شوي. د برطانیې حکومت په پام کې لري چې په څو الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي د دسمبر تر پایه برطانیې ته ولېږدوي. د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه له پاکستانه په زور د ناقانون افغان کډوالو د ویستلو او نیولو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان حکومت ویلي له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. که څه هم د طالبانو حکومت تېره ورځ یو وار بیا له پاکستانه وغوښتل چې په دې هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د وتلو لپاره وخت ورکړي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی تېره ورځ یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو ایستل خپله کورنۍ مسله بللې او ویلي دي طالبانو له دوی څخه په رسمي ډول د کډوالو د نه ایستلو غوښتنه نه ده کړې. پاکستان اعلان کړی چې په دې هیواد کې میشت 1.5 میلیونه ناقانونه کډوال چې ډېری افغانان دي له دې هیواده باسي. د پاکستان دا پریکړه که څوم په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو نه سرغړونه بلل شوی، خو دغه هیواد تر دې دمه په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی.
و موریدل چې امریکا هغه افغانانو ته چې په پاکستان کې میشت دي او امریکا ته د تک کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه استولې دي. پلوشه هغه میرمن ده چې وایي له بدې ورځې کډواله شوې وه او اوس هم په خبره یې چې له بدو ورځو کړېږي او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو تړ شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل زوی یې پاکستان کې بندي دی او بل کوم سرپرست نه لري. په تورخم دروازه کې لاویا کلنې پلوشې سره زموږ کاری خبری کړی دی او دا راپور یې پاره چمتو کړی دی.
د کډوالۍ کړهونه لورایا په څیره کې لیدل کیږي.
خوشاله
یو کلنه پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستان ایستل شوی. پلوشی له تورخم دروازې د راتیرېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشاله نه ده. دا چې ولې؟ پلوشی وویل
هلته هم ګډوډي ده، هېڅ شی نه لرو، هېڅ شی نه لرو چې لاړو کوی دا بېګا ته باران راباندې وسو. دغه بچیان مې دي واړه دا غونډه همداسې په بایبا په ډاګ باندې ناست دي.
ماشومان د پلوشی په خبره د دې لمسیان دي چې پلار یې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته اچول شوی او اوس میرمن او درې ماشومان یې دې له ځان سره راوستي.
بد وخت ښه وخت نه و، هدې و خبره بچیان نیولم ټپ ټوپ او خزګلا واتیم او یو ځای مې په جیل کې ځای پاتې سو. دلته پاتې لاور کې پاتې سو، لاور کې ده.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر مهال د پلوشې د خاون تر وجل کې دوروسته په خبره زوی یوازینی سرپرست او د لاس امساوه پلوشې ونه ویل چې زوی ولی بندي شوی خو په پاکستان کې په وروسته وی کې په سلګونه افغانان د قانوني اسنادو د نشتون لامل د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او زندانونو ته چول شوی چې ازادي راډیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي پلوشه وای کلونه وړاندې له بد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شوه خو په خبره یې عمر تیر شو خو ښه د ورځې یې ونه لیده
نور بد شی وای خو ښه وخت هم پیدا نه کړ چې تللی یم له زره چاودې سره له بد ساعته له دې جایم لاړو ابلاغه چا کې بد سات سو بیرته راغلو په مغه بد سات راغلو
دا عمر خوړلې میرمن د هغو زرګونو افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده د وطلو مهلت ورکړو تازه راستنه شوی افغان کډوال وایي د سرپناه د نشتون بیکاری او د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمن دي د پاکستان حکومت ویلي لاغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی له 115,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي نړیوالو سازمانونو له پاکستانه د افغانانو د راشړلو موضوع یو بحران بللی او پر پاکستاني حکومت نیوکه کړې چې په دې پریکړه دی له سره غور وکړي
اوس به هم کندهار ته ورشو چې په اسولی کندهار کې ماشومان شکایت کوي چې دوی په ښوونځیو کې درسي کتابونه نه لري تفصیل په دې راپور کې اورو
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسه کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نشته او د ډیرو یې کیفیت هم رښه نه دی
مانم پر احمد دی موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې یو نیم سال خبر یو کتاب لري موږ ټول پر ټول داغه سه یو کتاب یی داغه چې موږ کورنۍ کار نه شو کوي نو خګر یو کتاب لري نو موږ د مدیر صاحب ته دایل لرو چې موږ کتابونه راي لا کی خبر را چې راي سي موږ به کتابونه ول لرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب ته ډیر کار اخو کورنۍ کار سره کوم مثال خبر نور خبر وسه کو درسونه پښ کې وایو یو کتاب یو کتاب خو نه کیږي
مانو محمد دی زدا ول سیم شاګر یم مرته کتاب نه اندرا کړ مور معلم صاحب مرته پر تختا داس لکې مور وای مور معلم صاحب مرته پر کاغذ نه خط ولکې بر خپل پلارو ته ورکې چې کتاب نه اندراني
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي دوی وایي د کتابونو کمشه د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونسي سش کال به هم ور باندې به کتابه تیر سي
زمیر وای د زرشی لیسې د یو لسمې لپټور گیز د کوم کې کتابو په نشته کې موږ څخه درسونه ډیر پاتې نو پمچانو کې موږ تاسو نه یو کتابو ډیر مشکلات موږ لرو او شوګنګ چې موږ پر تخته باندې درس تدریسي نو د چي مسلسل داسې رواني د درسونو موږ پاتې د کتابو د کمښت په خاطر
معنا پسین کې سل وصل وس اوجش کاسه یو اوجش کاسه په د اوجش کاسه کې وک اصل نه لګ نو وس چې مرته دلته استاد سبق وای نو مر سر کتابونه نه چې مر بیا کور وګورو نو کتابو ډیر ته دغه مشکل جوړ کړی چې مش کور کتاب نس کتل بیا ما سوک سوک خپل کتابونه پیدا کړی په بازار کې مر نه ولې
پای نه وخت کې شوونکې هم د تعلیمي کتابونو کمښت دي ستونزه بولیا وای ک کتاب نوي زده کوونکې سمزده کړنه سکولای
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي نو د شاګردان ډېر وخت کتاب نه لري نو موږ کوشش کوو چې دا پلان مطابق تدریس وکړو دا شاګردان کتابونه نه لري نو موږ هم د خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو موږ درس تختی په تخته کې ورکو ډېرې مشکلات په کشر سیمپو کې یعنی د اول ست ابتدایي منځنۍ کې دا مشکلات ډېرې نسبت له ور سیمپو د کشر سیمپو نه 15 شپږم او اوم اتم دا سیمپو نه کتابونه ډېر کم دي او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي او موږ پلان مخ پر ود روان دي په داسې حال کې چې ستکور کې کتاب د نشتون سره مخامخ دي
د دې راپور تر خبرېدو پرې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده خو د تیر شاوخوا دو کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت.
کالی وی خو په غزه کې د حملو لړۍ روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پوردن کې د عربو هیوادونو له مشرانو سره ګوري. په دې کتنه کې پر دې هڅه کېږي چې د اسرائیلو په روان عملیاتو کې وقفه راوستل شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن شنبه په اردن کې د عرب هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنو لړۍ پیل کړه. بلینکن هڅه کوي چې په غزه کې د څه کم یوې میاشتې روانې جګړې شدت کم سي. دا وروسته له هغې چې اسرائیل په جګړه کې د وقفې راوستلو لپاره د بلینکن د غوښتنو په وړاندې مقاومت وشود. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې پولیو ځواکونه یې تېره شپه د غزې په جنوب کې پوځي عملیات کړي دي. تر دې مخکې د فلسطین په محاصره سوي قلمرو کې د اسرائیل د حملې له کبله د امبولانسونو یو کاروان او هغه ښوونځی په نښه سو چې خلکو ورته پناه وړې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیل په هوایي حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالې په نښه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی چې د ټپي سویو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل وو. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا په دې پیښه کې 16 نور کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پولیو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدید وروسته غزه ښار کلابند کړ. د اسرائیل په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي. روسه له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه تر 9200 زیات کسان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ټولنیزو رسنیو په لسګونو فعالانو د کرکټ نامتو لوبغاړو یو شمېر پیژندل شو. سیرو له پاکستان خپل هیواد ته ستنو شو. افغان کډوالو سره له بیلابیلو لارو د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو افغانستان ته د ستنو شویو او ستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. دوی په سوداګرو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غږ کړی چې له هغو کډوالو مالي ملاتړ وکړي چې خپل هر څه په پاکستان کې له لاسه ورکړي. زبیولا چې افغان کډوالو لپاره یې د ځانګړې جوړې شوې ملاتړې فیسبوک پاڼې له لارې په دې کمپاین کې برخه اخیستې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
دا کوم هم محمودان درغلی دي، نو په دې سخت حالات او شرایطو کې دوی سره همکاري وکړه او چې څو ډېره کرایه دي ټیټه کې او ملي تاجران دي ټول هم دوی سره همکاري وکړي، ولې چې په دې کې تقریبا یو 80% خلک بیروزګاره درغلی دي.
په کندهار ولایت کې د یوې سیمې راډیو مسول بسم الله وطن دوست چې د خپل ایکسپانې له لارې په دې آنلاین کمپاین کې برخه اخیستې وایي.
ټول افغان ولس مجاغ دی چې تر خپل واس همکاري وکړي. کڅوک خالص رایل لري اسرائیلو ورکې، کڅوک په کور کې اضافه شان لري، خو کډوال ته دي ورکړي چې هغوی په زور رایستل سوي دي. کڅوک واس لري هغوی دي مالی کومکونه وکړي، هغوی د خوراک توکو کومکونه وکړي، ما کڅوک تر دې اضافه واس لري و دغه کډوالو ته دي د سرپنا ځایونه جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خیریه بنسټونه هم په دې آنلاین کمپاین کې برخه اخیستې ده او له پاکستان راستنو شویو افغان کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې. د یو خیریه بنسټ مسول هارون ارباب وای چې تر اوسه یې یو شمېر کډوالو سره مرسته کړې، خو په خبره یې د مرستو د دوام لپاره د نورو هیوادوالو، سوداګرو او شتمنو مرستو ته هم اړتیا لري.
زه ډېر زیات کوشش کوم چې خپل مالی لګښت نه زه کو سره مرسته وکړم او فعلا ما سره کوم مرسته خپل هیوادوالو را سره نه ده کړې او زه غواړم خپل هیوادوالو نه چې ما سره هم مرسته وکړي چې دغه مرسته د خپلو کډوالو ته ور وسپارم.
افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او شمېر لوبغاړي هم د دغو کډوالو مرستې ته را دنګلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي فرید احمد ملک خپل د سپینو زرو مډال چې په آسیایي لوبو کې د پاکستان پر وړاندې ګټلی و له پاکستانه شړل شویو افغان کډوالو سره د مرستې په موخه بولۍ ته وړاندې کړ. افغان سندرغاړي میرخان مقوري د دې مډال اخیستلو ته ټټر وهلی دی. نوموړي په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا مډال په 3000 امریکایي ډالر واخلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ستنیدونکو کډوالو ته د کورنیو او بهرنیو مرستو راټولولو لپاره د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه د دوه بانکي حسابونو د جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل له یوې میاشتې او څو ورځو راهیسې، یعنې له کومې ورځې چې دوی له دغه هېواده د 1.5 میلیونو غیر قانوني کډوالو د وتلو، نیولو او شړلو اعلان کړی، له 14,500 څخه زیات افغانان خپل هېواد ته ستنه شوي دي. یو شمېر دغه کډوالو په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او د خوړو لپاره د پیسو د نه لرلو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده.
و موریدل چې افغان کډوالو سره له بیلابیلو لارو د مرستې دوام لري. بل پلو هلمند کې بزګران وایي چې د سږ کال د نارو حاصلات نیمایي کم شوي دي. دا چې ولې تفصیلي په راپور کې اورو.
دا خوشکا د دغه سکی چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سږکال وچکلی ولا.
په هلمند کې د انارو باغونه حاصل تر رسیدلی دي، خو مالکین یې له حاصلاتو څخه خوشاله نه دي.
وروسکاله شو دا او سږکال
وڅلوشکلن نورعلی د هلمند د مرکز لشکرګاه شار اړوند د باباجی په سیمه کې پر شاو خوشپاش جریب مزکه د انارو باغونه جوړ کړي، چې اوس له دغه باغ څخه د انارو د حاصل پر راټولولو بوخت دي. نوموړي وایي د باغونو حاصلاتو ته یې وچکالي او امراض دواړه یو ځای سوي او نیمایي یې راکم کړي دي.
څلورم یې سایه روغ انار نسته پکښې کې، کلیم ګرده یو راسته سوله، دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې پکښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنم، دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډکې وې، مچان باندې شته، خوشکات یې کړي. پروش کاله شو دا او سږ کال خو ولاکم زه تلویزي چې
نورعلی زیاتوي چې سږ کال کاریګر د خپل باغ د حاصل د راټولولو لپاره نه دي نیولي، خو دی وایي تیر کلونه به یې 4 او 5 کاریګر اتمن نیوله. د افغانستان انار څه برخه هند ته صادریږي او زیاته برخه یې پاکستان ته صادریږي، خو اکثره وخت چې کله د افغانستان باغونه حاصل ته ورسیږي نو د پاکستان له لوري د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو پر مخ تړل کیږي، چې دغه چارې اکثره وخت باغوانان زیات زیانمن کړي. محمد نبی چې د هلمند ولایت یو بل باغوان دی وایي که حکومت ورته سړی خونې جوړې کړي نو دوی به زیات خوشحاله سي.
د شوتا د دغه شوکې د مرض دوا دفه نسته، چې دغه شوتا ګوره، د شوتا چې وکړي هغه دا طریقه سي، او چې شوتا نه وکړي هغه دا طریقه سي، هغه دغه سي. او دا یوه بله خبره دا ده چې دلته موږ د میوې د ساتونکي ځای نه لرو چې میوه موږ پکښې وساتو. بس په یوه پلا شروع کړو، په یوه پلا ګرده پاخه سي، هغه هلته بازارو کې نه خرڅېږي، ډم سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. هلمند یو زراعتي ولایت دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس نږدې د 50% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري پورې تړلی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته د پیغام پیژم. ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بې امني د ورور حق و حقدار ته نه رسي، باید وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زه بشر ملوفا د هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دا حق دی محترمو، زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غله د غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او موټرګاټان وځي، او په هر سړک باندې د خلکو څخه موټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدېږي، خو پر دغه سربېره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته چې کله په دغه کې څه ورته انډیا کې دغه کوم میچ افغانستان وګټي د پاکستان پر وړاندې، پاکستان څخه دغه بازی وګټله، نو دلته په ډیرو ولایاتو کې ګڼ شمیر کسان راوتلي وو چې دغه نمانځنه کوله، خو په خصوصا په هلمند او کندهار کې چې راووتل هغه هم د سختو ننګونو سره مخ شوله، او بیا هم بالخصوص په ګرمسیل ولسوالیو کې داسې ولسوالیو اطرافو سیمو کې ځینو خلکو چې دغه د کرکټ بریا یو د افغانستان د ملي بیرغ دغه به پکښې وي، د ټلیفون پر وضعیت پر واټساپ پر وضعیت کې یښی و، نو ځینو کسانو بس داسې خلک به بېوله په هذا بول د وخت هم دا کیسه شروع پر ملي بیرغ به خلک بېوله پر وضعیت ستاولې پر وضعیت تېرشه دي تاولې داسې کړي دي، نو بیا هم د پاکستان سره چې دغه بازي وګټله نو ډېر کسان داسې بس په غوسه دي، د ملکي وګړي بیا ځای شکنجې ورکوي، هلته وی ټکوي، او بیا چې خلک ورسي درې څلور ورځې به هلته به په ولسوالیو کې رقم رقم اعمال ورسره کېږي، نو دغه زموږ غږ دي تر مسؤلینو ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منیمایی که در تاده زهر و کروان لرو، خود در حقی اولان دلند خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان یوې چارواکې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالهی دربار نن په خپل شبکه لیکلي، په داسې حال کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده، پاکستان په چوپتیا سره 1,000,000 کسان افغانستان ته ستنوي. هغه هیواد ته چې د هغې په لیکنه له بشري بحران سره مخ دی، او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تر اوسه په افغانستان کې 93,000 زلزله ځپلو کسانو د خوړو نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل لیک شبکې دا خبره کړې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پر ځینو مسایلو د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل شبکه لیکلی دی چې دغه هیئت به نن شنبه د ایران په بلنه هغې هیواد ته لاړ، او ویل شوی دی چې دغه هیئت به پر دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانسپورت، سیمه ییز اتصال او نورو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې 9 تنه افراطي وسلوالې وروسته له هغې په تصفیوي عملیاتو کې وژل چې لومړی د پنجاب ایالت په میانوالي کې د هوایي ځواکونو پر روزنی زړه حمله وشوه. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې چې نن یې رسنیو ته لیږلي، ویلي دي چې د پاکستان د هوایي ځواک عملیاتي شتمنیو ته زیان نه دی اوښتی. او په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یو امبولانس د اسرائیلو په هوایي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ بیا ویلي چې د حماس افراطي ډله یې په نښه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په نړۍ کې 3,000,000,000 ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوي شمېر 9.5 میلیونو ته رسېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
ایان ودان مګت سر مردم کې درد نکوت دی
تبه می سر درد کاوه او یا به می پرزله درد و نشې مواد می دي در مل پر ځای استعمال ول.
دا چې د کوم ډول نشې مواد پرې خودل ستونزمن کار دی، او آیا دا چې لاري چارې ست چې پر بنسټ کې د نشې پرې خودل اسان شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کېږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. د دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږو چې کار درته وښیم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډېرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډېرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر څلوېښتو ډېرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډېرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تېرو 10 کالو کې تر 40% ډېره شوې ده. د دې څېړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډېروالي کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشهیي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسېږي. د نشهیي موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډېرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. له بلې خوا د نړیوالو روغتیایي سازمان استازی ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسږ کال هم په دې برخه کې 16 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشې موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغۍ اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهني ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟ حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادې ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دي وایي د نشئ موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشئ موادو څخه کار اخیستل او نشئ موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د احتیاط اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی
خود 50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمله معتاده شوه چه ده بخود درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرد. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده معتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشه پریگ دی. ده شپک میشنمخ که هم پا دی روختیهی مرکز که بستری شوه و خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشئ موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بیرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشئ موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي:
روح روان مم خوبه، گولی هم میرسه از دکتر.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدی دکتران و او نورو کار کون گز خواهه مقتدی دادریشن چند تو گلی نومره تلویزون و هم ورزشی وسایل او دریان درمل در دول خیاطی او گلدوزه ماشینونه چی باغه باندی مصروف و اوزو
در خیاطی گلدوزه کمی هم مصروف باشه.
شپک دشکلن رحیمه هم پا دی روختی مرکز که بستریده دی هم پا خواد درد رمولو لپاره نشایی مواد استعمالول له همدې امله معتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلې وایي چې د نشئ موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاده شي.
سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و نشئ مواد مې د درمل پر ځای استعمالول ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشئ موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشئ موادو اسانه او ازاینه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا خزینه معتادینو د ډیرېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 500 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشئ موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتونبای په وینا له دې زیانمنو شوو خلکو څخه 1 میلیون یې ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز یو مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي:
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کېږي. له همدې امله خلک نشئ مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشئ مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په بامیانو ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کرم منگا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کېږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتنه چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یو ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډیږي، او تر څنګ یې د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده، او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغیرات او ضروریات ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي، او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کېدای شي، او د درملو په مرسته کېدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیرې کړي. که چیرته درمل موجود نه وي، او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي، او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري، او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډېر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پرېښودل ډېر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي، او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کېدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکارۍ په طریقه مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اولو ورځو کې رامنځته کېږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګرانه، او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي، او دغه تغیرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره دغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کېږي، له تداوي لري پاتې کېږي، هغومره درملنه ستونزمنه کېږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کېږي، ځکه د وخت په تېرېدو د انسان په دماغ کې هم تغییرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کېږي او له اجتماعي پلوه هم له ډېر خراب وضعیت سره مخامخ کېږي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاتې شو د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کېږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کېدای شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تېره شي؟
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نور ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافي معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چېرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تېرېدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوښه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور الجزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لا پا مری که نوام پا مور خوص خبی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلا نواخست یو نیم لک دالر و انده سرمایه مطول و اخرم
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پرا و نواغری.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې دا ازادي رادیو خبرونې چلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید یو بیوزله ماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له شتمن سړي سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځانه سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سواری تر پیدا کړه.
څنګه را پیدا کوي؟
نارې به وهم چې خار والا خار والا، کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکړه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه، گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی ښه یم.
فریده بچیا، دا زموږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. اجی صاحب، دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی، نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
اجی صاحب، دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وایي اجی صاحب درته ووایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره.
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ښه ښه، اجازه ده موټر ته لاشي کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشي کوم، که شی نه و بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکړه.
قومندان صاحب، په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها، دا دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین، ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.